په افغانستان کې د سهار 15 بجې سوی. السلام علیکم او سهار مو نیکمرغه. د ازادي رادیو د خبرونه نیم ساعته خبری مجله ده. هغه کسان چې نن لوی اختر لمانځي، د هغوی اختر د نن مبارک وي. هغه کسان چې سبا دوشنبه لمانځي، سبا دوشنبه دي، د هغوی لوی اختر نیکمرغه وي. نن د یکشنبه ورځ ده، د غبرګولی یا جوزا 8مه، د جون میاشتې 14مه. خبری مجله په خبرونو پیلوو. راپورونه وایي چې د طالبانو حکومت د پانتون استاد او لیکوال رسول پارسی له بنده خوشی کړی دی. امنیتي ځواکونو رسول پارسی د تیر کال په وری میاشت کې ونیو او مقدساتو ته د سپکاوي او د نظام پر ضد د تبلیغ په تور یې په 14 کاله بند محکوم کړ. د افغانستان کورنیو رسنیو مدني فعالانو تایید کړی چې ښاغلی پارسی پرون شنبه له بنده خوشی شوی. د بشري حقوقو ډلو په وار وار د رسول پارسی او د نورو فعالانو د خوشی کېدو غوښتنه کړې وه. د طالبانو سترې محکمې پرون په یو بیان کې ویل چې د طالبانو د لوی مشر ملا هیبت الله اخندزاده د فرمان پر اساس 349 تنه بندیانو ته عفو سوي او د نورو 200 زندانیانو د حبس موده راکمه سوې ده. د طالبانو حکومت د اوبو او انرژي وزارت نن او سبا دوشنبه د هیواد په ځینو سیندي حوضو کې د اوبو سطحې د لوړېدو او د سیلابونو بهېدلو اټکل کړی. د وزارت پرون شنبه پر خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي چې د هیواد د هوا پیژندنې د ادارې او نورو نړیوالو ادارو د وړاندوینې له مخې د پنج، آمو، کابل او هلمند سیندونو په حوضو کې د نسبتا سختو بارانونو او په نتیجه کې د ناڅاپي سیلابونو د بهېدلو احتمال سته. په بیان کې دغه راز راغلي چې د بدخشان، تالقان، بامیان، لوګر، پنجشیر، غوربند، میدان وردګ، کونړ، لغمان، پکتیا، سمنګان، بلخ، دایکندي، فراه او غور د سیندونو په اوږدو کې د ورښتونو، د واورو د ویلې کېدو او د اوبو د سطحې لوړېدو په نتیجه کې د سیلابونو د بهېدلو امکان سته. د طالبانو حکومت د چاپریال ساتنې اداره وایي چې د ملګرو ملتونو دوو ادارو په افغانستان کې د څه باندې 10 میلیون ډالر په لګښت د دوو پروژو د تطبیق طرحه تایید کړې ده. دغه ادارې پرون په یو بیان کې وویل د ملګرو ملتونو د صنعتي پرمختګ او د نړیوال پرمختګ ادارې به دا پروژې د 2019 میلادي کال تر جولای میاشتې په کونړ او بدخشان ولایتونو کې پلي کړي. د بیان له مخې دا پروژې د انعطاف وړ کرنیزو فعالیتونو، د ویجاړو مځکو د احیا، د ځنګلونو د کښېنولو او د چاپریال ساتنې په نورو اړوندو برخو کې دي. افغانستان که څه هم د نړۍ په اقلیمي بدلون کې ډېره ونډه نه لري، خو له ناوړه اغېزو څخه یې ډېر زیانمن سوی. د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت پرون د لوی اختر په شپو ورځو کې د ځانګړو امنیتي تدابیرو خبر ورکړ. د دې وزارت ویان عبدالمتین قنی په یو ویډیویي پیغام کې په اخترونو او نورو جشنونو کې ګڼو ترافیکي پیښو ته د اشاره په لړ کې ویلي
د لوی اختر په مناسبت د زړه بوکنونکو ترافیکي پیښو د مخنیوي په موخه ټول هیوادوالو ته سپارښتنه کیږي چې د موټر چلولو پر مهال ترافیکي اصول او قواعد په جدي توګه مراعات کړي.
شغلی قنی دا هم ویلي چې خلک دې د نورو د خوندیتوب په خاطر د اختر په ورځو کې له هوایي ډزو ډډه وکړي. هغه خبرداری ورکړی چې له سرغړونکو سره به قانوني چلند وسي. د اسرائیل پوځ وایي چې 8 سرتیري پرون شنبه د غزې په تړانګه کې په یوه چاودنه کې وژل سوي. د پوځ ویان دانیل هاګاری تیر شپه ناوخت وویل د دې سرتیرو زغرګاړی د یوه ایشول سوي ماین یا د چنګ ضد توغندي په وسیله په نښه سوی. د فرانسې خبري اژانس راپور له مخې د تیر کال د اکتوبر له 9 نېټې راهیسې په غزه کې د اسرائیل د پوځ د تلفاتو شمیر تر اوسه 306 ته رسېدلی. د غزې جګړه د اکتوبر پر 9 پر اسرائیل د حماس له برید وروسته پیل شوه. په دې برید کې نږدې 1200 اسرائیلیان ووژل سول او 249 نور یرغمل سول. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژني. په سویس کې د اوکراین د سولې کانفرنس پرون شنبه پیل شو او تمه ده چې نن به هم ګډونوال پر اوکراین د روسیې د یرغل د پای ته رسولو په اړه بحث وکړي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی د سویس لوڅرن ښار ته څیرمه په غرنۍ تفریحي سیمه کې د دې غونډې په درشل کې خبریالانو ته وویل
دا زموږ د ګډې بریا ورځ ده. په حقیقت کې موږ بریالي شو چې ډیپلوماسۍ ته یو فرصت ورکړو. اوکراین هیڅکله دا جګړه نه ده غوښتي او دا مطلقاً د روسیې یو بې دلیله او جنایتکارانه تیری او یوازینی څوک چې دا تیری یې غوښت پوتین و. خو نړۍ په هر صورت تر هغه ځواکمنه ده.
په دې دوه ورځنۍ غونډه کې د 101 هیوادونو او نړیوالو موسسو استازي راټول سوي، خو د ګډونوالو په ډله کې د روسیې او چین نشتون د دې غونډې د بریا تمه یو څه پیکه کړې ده. پر اوکراین د روسیې غیر مواجه یرغل د 2022 میلادي کال د فبروري میاشتې پر 24 نیټه پیل سو. تر اوسه د دې جګړې د پای ته رسېدو څرک نه تر سترګو کیږي. خبرونه مو د سهار د 5 بجو په خبرونه کې له ازادي راډیو واوریدل. دا او نور خبرونه زموږ پر ویب پاڼه لوستلای سي azadiradio.com ته ورسی. اوس ورزو د دې خبري مجلې د خبري راپورونو برخې ته. یو افغان وګړی وروسته له هغې د جرمني په ختیځ کې د پولیسو په ډزو وژل سو چې پر خپل یو هیوادوال او درویو نورو کسانو یې مرګونی برید وکړ. په اصل کې چې د اسلامي نړۍ په لویه برخه کې نن د لوی اختر اوله ورځ ده. طالبانو اعلان کړی چې دوشنبه اختر ده.
د بعضي علماو له نظره مسله مهمه ده او د بعضي علماو له نظره مرکزي اسلامي حاکمیت.
سیلاب ځپلي وایي چې اختر ته تیاری نه لري. په نورستان کې د مرخیړي یا پوڅکیو یا ګوڅي د کاروباریانو پر ستونزو هم راپور خپرو.
نور کلونو کې د قیمت ځینې وخت 2000 هم کېږي. پوڅکاري قیمت خو ارزانه ده.
دا خبري مجله تر 5 بجو دوام کوي.
تر دې شیبي
د ازادي راډیو خبري ټولګه
بیا هم د خبرونه ته شرغلست. ورزو د خبرونه درو پورونو برخه ته. یو افغان وګړی ورسته له هغې د جرمني په ختیځ کې د پولیسو په ډزو وژل سو چې لومړی هغه پر خپل یو هیوادوال او درویو نورو کسانو مرګونی برید وکړ. پولیس وایي د پیښه پرون د 2024 میلادي کال د اروپا د فوټبال جام د پرانستون کې لوبي پر مهال وسوه. د روانې میلادي میاشتې په لومړیو کې هم د جرمني په منهایم ښار کې یو افغان د یو پولیس په ګډون څو کسان د چړو په گزارونو ووهل چې وروسته بیا پولیس افسر په روغتون کې سا ورکړه. احمد تکل او د موضوع تفصیل.
د جرمني پولیس وایي د دې هیواد په ختیځ کې یو افغان وګړي د یورو 2024 د فوټبال د تورنمنت د پایل لوبې د نندارې پر مهال لومړی پر خپل یو هیوادوال مرګونی برید کړی او وروسته یې څو نور کسان ټپیان کړي دي. د جرمني پولیسو پرون وویل د 28 کلن افغان د جمعې د ورځې په مازدیګر د برلین په 130 کیلومتره کې په ولمشتاد کوچني ښار کې لومړی چاقو ته د یوې ورته وسیلې په ذریعه پر یو بل افغان چې 30 کلن و برید وکړ او سخت یې ټپي کړ. د ځوان د همدې ټپونو له کبله وروسته سا ورکړه. اسوسییټډ پرس خبري اژانس د جرمني پولیسو له قوله خبر ورکوي چې بریدګر وروسته پر یوې بلې ډلې چې د خپل شخصي کور په انګړ کې د جرمني او سکاتلند ترمنځ د فوټبال لوبې ننداره کوله برید وکړ او درې جرمنان یې ټپیان کړل چې د چارواکو په وینا د دوه تنو وضعیت نازک دی. د جرمني پولیسو پرون دا هم وویل چې بریدګر د همدې وسیلې په ذریعه پر هغو پولیسو هم برید وکړ چې د امنیت لپاره سیمې ته استول شوي وو، خو دوه تنو پولیس افسرانو پر هغه ډزې وکړې او ټپي یې کړ چې وروسته یې په روغتون کې سا ورکړه. پولیسو ویلي دي چې د دې برید علت تر اوسه نه دی معلوم. د اسوسییټډ پرس د راپور له مخې د جرمني د کورنیو چارو وزارت ویلي دي چې د امنیت د ټینګښت لپاره یې د ولمرشتاد په ګډون د زاکسنی انهالت ایالت ټولو سیمو ته اضافي پولیس استولي دي. د اروپایي ملتونو د فوټبال جام چې د جرمني په بیلابیلو ایالتونو کې ترسره کیږي د جمعې په ورځ د جون په 14 پیل شو او د جولای تر 14 پورې به دوام وکړي. په تیرو دوو اونیو کې دا دریم ځل دی چې افغان وګړي په جرمني کې پر خلکو په برید کې په لاس لرلو تورنیږي. د جرمني پولیسو تیره اونۍ وویل چې په فرانکفورت ښار کې یوه جرمني میرمن د یو 19 کلن افغان په برید کې سخته ټپي شوې ده. له دې مخکې د روانې جون میاشتې په لومړیو کې د جرمني په جنوب لویدیځ ښار منهایم کې د پاکس یورو په نوم د مسلمانانو د یو مخالف غورځنګ د مظاهرې پر مهال یو افغان څو کسان او له هغې ډلې یو پولیس چې د امنیت دنده یې درلوده د چړې په گزارونو ټپیان کړل. د پولیس وروسته بیا په روغتون کې سا ورکړه. د افغانانو لخوا د حمله د دې باعث شوې چې له جرمني څخه افغانستان ته د کډوالو د بیرته ستنولو د اوسني ممنوعیت اړوند بحثونه پراخ شي. د جرمني صدراعظم اولف شولتز د جون په شپږمه پارلمان یا بونستاک ته په خپله وینا کې وویل چې جنایتکاران باید وایستل شي، حتی که هغوی له سوریې یا افغانستان څخه هم دې هیواد ته راغلي وي. ښاغلی شولتز زیاته کړه چې په جرمني کې د جنایتکارانو او تروریستي ګواښونو لپاره ځای نشته.
تاسې فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ راډیو فیسبوک پاڼه لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
په داسل کې چې د اسلامي نړۍ په زیاتو برخو کې نن د لوی اختر لومړۍ ورځ ده، طالبانو اعلان کړی چې په افغانستان کې به دوشنبه د لوی اختر اوله ورځ وي. د لوی اختر پر رسیدو سره یو شمېر افغانان او له ګاونډیو هیوادونو راستنه سوي کډوال او سیلاب ځپلي وایي چې هیڅ چمتووالی ورته نه لري. دوی ازادي راډیو ته وویل چې د خپلو خوړو چمتو کولو ته اندېښمن دي او د اختر د لمانځنې لپاره د نویو جامو او میوې د رانیولو وس نه لري. د پیروزی عزیزی راپور د یو اړ کس په ژغ سره پیلېږي.
د کابل ښار اوسیدونکی احمد چې شپږ میاشتې وړاندې له ایران افغانستان ته راستون سوی وایي له زیاتو ستونزو سره مخ او د اختر لپاره یې هیڅ چمتووالی نه دی نیولی.
د اختر لپاره هیڅ چمتووالی نه لرو. درې کاله وسول چې په همدې وضعیت کې یو. د ماشومانو تمې مو زیاتې دي، خو زموږ بې وزلي د دې سبب سوی چې ونسو کولی اختر ته چمتووالی ولرو، یا هغوی ته جامې یا هم د اختر میوه برابره کړو. یوازې مو دومره کړي چې خواړه ورته برابر کړو، چې دا هم ډیره ګرانه ده. د اختر میوه او نوي جامې زموږ له لاسرسي ډیره لري خبره ده.
د بغلان ولایت د کرکر سیمې اوسیدونکی او سیلاب ځپلی جاوید هم وایي هر کال به یې د اختر لمانځلو لپاره سمه سرپناه او کور درلود، خو سږ کال سیلابونو چې میرمن او څلور ماشومان یې مړ کړي او کور یې ور ویجاړ کړی، په دې اختر کې دی او یو لس کلن زوی یې د یوې خیمې لاندې د یو څو لومړنیو توکو په درلودلو وخت تیروي.
زه او یو زوی می پاتیو، میرمن او څلور زامن می اوپو یوړل، یو خیمه لرو او بس. شخصی مرستی یوازی پینزه یا لس زره افغانۍ شوی، خو د سرپنا د جوړونې او رغونې په برخه کې مرسته نه ده شوی.
د غور ولایت د شیخانو درې سیمې اوسیدونکی او سیلاب ځپلی فیض الله هم ازادي راډیو ته وویل چې د سیلابونو له امله خلک له بېلابېلو ستونزو سره مخ دي او د اختر د لمانځلو مالي توان نه لري.
نه در ده، نه دروازه ده، او نه دیوال ده،
دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام WFP د جمعې په ورځ په خپله اکسپانه ویلي چې د لوی اختر پر رسیدو سره میلیونونه خلک له خپلو کورنیو سره یو ځای د ورځ لمانځي او خواړه خوري، خو یو پر څلورمه برخه افغانان شپې په لوږه ویده کیږي. بلخوا د امریکا نړیواله پراختیایي اداره یوسیټ وایي چې په افغانستان کې شاوخوا 1.3 میلیونه خلک بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري. دې ادارې په خپل تازه راپور کې چې د جمعې په ورځ د جون په 14 خپور شوی اندېښنه ښودلی چې د مې په میاشت کې د شدیدو بارانونو له امله د افغانستان په شمال ختیځ، شمال او لویدیځ کې سخت سیلابونه راووتل چې له 9500 ډیر کسان یې اغېزمن کړل. د امریکا نړیوالې پراختیایي ادارې زیاته کړې چې سیلابونو د ځاني مالي زیانونو او زیربناوو د ویجاړولو تر څنګ خوراکي، روغتیایي او سرپناه مرستو ته بیړنۍ اړتیا زیاته کړې ده. د دې ادارې په خبره له پاکستانه راستنه سوي کډوال لا هم له جدي ننګونو سره مخ دي او د 2023 کال له سپټمبر د 2024 کال تر جون پورې شاوخوا 611000 کسان افغانستان ته راستنه سوي او ډیری راستنیدونکو او د کوربا ټولنې غړي له لوړو بشري اړتیاو سره مخ دي. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو بیلابیلو ادارو اندېښنه څرګنده کړې وه چې په افغانستان کې شاوخوا 2.5 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري او د ایران او پاکستان په ګډون له ګاونډیو هیوادونو د کډوالو بیرته ستنولو همدارنګه د وروستیو سیلابونو په ګډون طبیعي پیښو دغه اړتیاوې لا زیاتې کړې دي.
په په دسل کې چې د اسلامي نړۍ په لوی برخه کې نن د لوی اختر لومړی ورځ لمانځل کیږي. طالبانو اعلان کړی چې دوشنبه اختر دی. په مکه مکرمه کې پرون نږدې 2 میلیون حاجان چې د طالبانو د مشرانو په ګډون شاوخوا 1500 افغانان هم پکې وو، د عرفې مراسم پر ځای کړل او نن به د اختر قرباني کوي. دا هم په دې اړه تفصیل.
نن یکشنبه د 1445 هجری قمری کال د ذوالحجې لسمه په اکثرو اسلامي هیوادونو کې د لوی اختر لومړۍ ورځ ده. پرون له اسلامي اصولو سره سم نږدې 2 میلیون مسلمانان د عرفات په غونډې کې راټول شول او د حج مراسم یې پر ځای کړل. په دې ډله کې د طالبانو د مشرانو په ګډون د 1500 په شاوخوا کې افغان حاجیان هم شامل دي. حاجیان بنن قرباني کوي او بیا به یو بل ته د لوی اختر په مناسبت مبارکي یعنی وایي. خو په افغانستان کې واکمنو طالبانو د اختر په اړه د سعودي عربستان اعلان نه دی منلی او دوشنبه د لوی اختر ورځ اعلان کړی ده. په تیرو 3 لسیزو کې افغانستان لوی او کوچنی اختر تل له سعودي عربستان سره یو ځای کوو، خو دوه ګاونډیانو یې پاکستان او ایران دا ورځ یو ورځ وروسته لمانځله. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د جمعې په ورځ پر ایکس شبکې په یو بیان کې د سترې محکمې یو پخوانی اعلان ته د اشارې په ترڅ کې لیکلی دي چې په افغانستان کې دوشنبه د لوی اختر لومړۍ ورځ ده او عرفه هم د شنبه نه بلکې د یک شنبه په ورځ ده. د اسلامي چارو پوه صلاح الدین سعیدی ازادي راډیو ته ویل اختر او د اسلام نور مناسبتونه د هر هیواد اقلیم ته په پام سره تعینېږي.
د عرفې او د حج تاریخ چې د سپوږمۍ په لیدلو باندې د علماو د خوانه اعلانېږي. د بعضې علماو له نظره د اقلیم مسأله مهمه ده او د بعضې علماو له نظره مرکزي اسلامي حاکمیت. په دې خاطر باندې هر څوک چې په هر محیط او اقلیم کې ژوند کوي او حکام یې علماء یې هماغسې فیصله وکړه، زما برداشت دینی هم دا دی چې د هماغو فتوا پر بنیاد باندې دی عمل.
خود جمهوری نظام پر محل د حج او اوقاف وزیر محمد قاسم حلیمی پرون پر خپل فیسبوک پانه په یو لیکنه کې د لوی اختر نو وخت اعلان غندلای دی. ښاغلی حلیمی چې د طالبانو د لومړی واکمنۍ په کلونو کې له طالب مشرانو سره نږدې پاتې شوی، د طالبانو د حکومت د حج او اوقاف سرپرست وزیر نور محمد ثاقب ته د تنس په ژبه لیکلی دی چې سبا دې د عرفات غونډې ته ولاړ شي او په داسې حال کې چې هلته به ګڼه ګوڼه هم نه وي اعلان دی وکړي چې عرفات ورځ نن ده. د ښاغلي ثاقب او د کورنیو چارو د سرپرست وزیر سراج الدین حقانی په ګډون د طالبانو یو شمیر جګپړي مشران د حج په مراسمو کې د ګډون لپاره سعودي عربستان ته تللي. همداراز د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال مولوی عبدالکبیر او د استخباراتو د لوی ریاست سرپرست مشر عبدالحق وسیق په دې مراسمو کې حاضر دي چې پرون یې د عرفې په مراسمو کې هم ګډون درلود. د طالبانو دا چارواکي د ملګرو ملتونو د بندیزونو په لیست کې دي، خو د جون په 15مه امنیت شورا د طالبانو د 3 مهمو چارواکو ته د سعودي عربستان د سفر اجازه ورکړه. د شورا په 2011 کال کې د 1988 نمبر پریکړه لیک په اساس د طالبانو پر دې او ځینو نورو مشرانو د سفر بندیزونه لګولي وو.
له خبرونو ور اخوا
د نورستان اوسیدونکو وای د پسرلی له پایل سره د غرونو په ځنګلي او خاورینو سیمو کې سماروخ مرخیړی یا د دوی په وینا ګوتی رازورغونیږي او خلک ورپسې همدغه سختو ځایونو ته ورزي رباسیه او بیا یې پر ځایي هټیوالو یا له نورو ځایونو پر وتلونکو سوداګرو خرڅوي. دغه کسان شکایت لري چې کاروبار ځکه خراب شوی چې نن سبا د دوی لخوا راټول سوی مرخیړی په ارزانه بیه خرڅیږي. دا هم په ډیره تفصیل.
د نورستان اوسیدونکو وای د هر پسرلی په موسم کې د ولایت په خاورینو او ځنګل لرونکو ساحو کې خریړي سمارو قوی هم د دوی په اصطلاح ګوچی زرغونیږي. د دوی په وینا چې ګوچی هم د وایدو یو مهمه منبع ده او کله چې به یې لوړې وي نو یو کس په لسګونو زره افغانۍ پیدا کولی شي، ځکه خو یې لټون پسې سختې غرنۍ لارې وهي، ولګې او تندې ګالي او په یادو ورځو کې له ډېرو ماشومان خونځي او زده کړې هم پاتې وي. د مرکزی نورستان اوسیدونکو شمس الرحمن ازادي راډیو ته وویل
چې دونه زحمت چې باسي خدای باور وکړي چې ما سر زی ما خام به ترځي سره ماشومان مکتبونو نه پاتې کیږي غرمه ډوډۍ نه خوري دې په خاطر چې غرونه تزي دې پیدا کی.
د وان ټویګل ولسوالۍ اوسیدونکو شهاب الدین راته وویل خلک د ګوڅیو پیدا کولو پسې ډېر ستونزې او کړاوونه ګالي، خو د معلوم بازار نشټوالی په وجه ترې په ډېره کمه بیه اخیستل کیږي.
د هرې سیمې کم ځنګلونو ته چې نږدې خلک دي هغوی ځوانان خپلته ورځي ګرځي ورپسې راټولوي یې بیې راوړي خپلو کورونو کې وچوي. د هرې سیمې خپل محلي دوکانداران چې په هر کلي کې دي هغوی اخلي خلکو نه. جلال آباد او د کونړ ځینې هغه خلک چې د دې کاروبار کوي هغوی راځي او د دوکاندارانو نه اخلي. دا خلک دا ګوڅې بیرته پاکستان ته وړي او سکال قیمت ډېر غورځېدلی دی. نورو کلونو کې دا قیمت ځینې وخت کې 2000 هم کېږي، خو سکال یې قیمت خو ارزانه دی. همدا وجه د قیمت ټیټوالي له وجې نه سیمه ییزو دوکاندارانو اکثره ګوڅې چې ورسره جمع دي خرڅ کړي نه دي.
په نورستان کې د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ چارو مسؤلین هم مني چې ګوڅې د ولایت د یو شمېر کسانو د عوایدو او ګټې وټې ښه منبع ده او دوی هڅه کوي چې ورته مارکیټ پیدا کړي څو یې د ولسونو ستړیا به رنګ راوړي. په یاد ریاست کې د کرنیزو چارو امیر انجینر محمد حنیف افغان که څه هم چې د بازار موندنې د هڅو یادونه کوي، خو ازادي راډیو ته وویل خلک ګوڅي په غیر فني ډول لري خو سره لزمه کې روباسي.
خو به سیده خلکو به ګوڅي شکله راټولول نو د بیخ نه بینې ستل دغه د زمکې بیخ سره به قطع کوو نو بل کال ته هماغه ګوڅي به راشن کې د خوسه کال ډېر غیر فني او غیر مسلکی شکل باندې خلک چې دغه کوي د روباسي مورخې ختموي نو بل کال ته دا نشنه کیږي ځکه وخت په تیرېدو سره د نسل په ختمېدو باندې دی.
ښاغلی افغان له خلکو غواړي چې باید د یاد نه بعد تر وستلو په وخت کې له احتیاط کار واخلي او ریخو سره یې له رابستلو ډډه وکړي څو یې نسل د ورکېدو له ګواښ وژغورل شي او په راتلونکي کې هم ترې دوی ګټه پورته کړي. د طبي بوټو ماهرین وایي ګوڅي په بیلابیلو درملو او خوراکونو کې کارول کیږي چې په نورستان، کونړ او لغمان کې د پیدا کیدونکو خریړیو خوند او قوت له نورو ښه دی او همدا لامل دی چې په بهرنیو بازارونو کې د یو کیلو بیه سلګونو امریکایي ډالرو ته رسیږي. په نورستان کې د سمروخو خریړیو یا ګوڅیو د بازار او قیمت له نشتون څخه په داسې حال کې خلک شکایت کوي چې په دې وروستیو کې یو شمېر کسانو په کورونو کې هم د دغه نبات کرلو او روزلو ته مخه کړې ده. په وینا یې چې چټک وده کوي او له همدې لارې ښه عواید ترلاسه کوي.
د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم په شمول د نړۍ د کرکټ مخکښ ټیمونه پکې برخه لري.
زه بختیار ساحلم او وخت په وخت مو د ازادي راډیو لالارې د کرکټ د نړیوال جام د سیالیو له ډګره خبروم.
پروانو لوبو تازه معلومات د کرکټ د مبصرینو تبصرې او له لوبغاړو سره مرکې هم لرو.
د کرکټ د نړیوال جام تازه معلومات د ازادي راډیو په چاپو واوري او زموږ په انلاین ټولنیزو پاڼو کې پاړه ولولي او وګوري.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته.
د ازادي راډیو خبرونه ته غوږ یست. د پکتیا د روحاني بابا په ولسوالۍ کې د ځایي خلکو لخوا د سیمې ته د غځېدلي سړک د خامه جوړولو کار پیل سو. دغه سړک شاوخوا 10 کیلومتره اوږدوالی لري چې د ځایي خلکو او په بهر کې د دې سیمې د مسافرو په مالي مرسته جوړیږي. نورحال د نجیب الله الوخیل په راپور کې
د پکتیا ولایت روحانی بابا ولسوالۍ ته د غځېدلي سړک یوه برخه چې د خرابوالي او لوړو ژورو د لاسه ورباندې د موټرونو تګ راتګ ستونزمن شوی، د جوړولو چارې د بهر میشتو ځایي مسافرو په مالي ملاتړ او د یاد سیمې د اوسیدونکو په مرسته پیل شوی. دا چې روحانی بابا ولسوالۍ سړه او پاک هوا لري، د افغانستان له بیلابیلو سیمو ورته یو شمېر سیلانیان د تفریح او ځینې خلک بیا د زیارت کولو لپاره ورځي. د روحانی بابا خیریه بنسټ مشر حبیب الرحمن سار مشال روړي
دغه لار باندې ډېر ستونزې وي. دغه زیارت ته تقریبا د افغانستان له ګوټ ګوټ نه خلک راځي. دلته سایل ته راځي، د اختر په ورځو کې راځي، بغیر له اختر نه راځي. نو دغه چیز یو غریز علاقه ده. دغه زیارت په یو غریز د غره په ډډه کې میشته نو په دغه لار باندې ډیر ستونزې وي، خلک لري مشکلات سره مخ وو. اوس چې دغه اقدام تر سره کیږي دغه لار آزادیږي.
د تفریقونکو او مسافر په وینا په پکتیا کې د سیلګری صنعت هغه وخت پرمختګ کوي چې په تفریحي شنو او تاریخي سیمو کې دوی لپاره هغه اړین اسانتیاوې موجودې وي. عبدالرحیم رحیمی چې د سیلګری لپاره د روحانی بابا ولسوالۍ تتللی وایي
د غوړیر خوندور ځای د سیل ځای د اوخه خوندور اواله لري، ښه نسیمه لري، غرد او غرنۍ سیمه ده. خلک زیات چکر لپاره ورته راځي او خوند ترې اخلي. چې د لارو ته برابر کړي او زمينه مساعد سي سیلانیان به زیات سي او خوند به لا یو بد وسی.
د پکتیا ولایت د روحانی بابا اوسیدونکو وایي د دوی سیمه د خپل خې او مناسب حواله قبله د تفریح او د خلکو د دایمي کاروبار خو ظرفیتونه لري، خو دوی له مالي امکاناتو کمزوري دي. په عربو کې دیاد سیمی او مسافر رحمت الله خاکسار وویل
لکه مثال دلته چې دا سړک را جوړ سي دکانونه جوړیږي او مثال دی ډیرو ځوانانو کاروبار جوړیږي، بل پردوی ملکو ته به نه مسافر کی، خلک به ټول دلته راځي. پارکو جایونه هم سهار شایسته، خو موږ د مالی مرستې له لورې نه د کمزورتیا لرو، باید هغه مرسته له موږ سره وسي.
د پکتیا ولایت د روحانی بابا اوسیدونکي داسې مهال خپلې سیمې ته د مسافرو د نقدي مرستو په خوا کې د غزیدلي سړک د جوړولو لپاره د حشرونو لړۍ پیلوي چې د دې ولایت د زازیاریوب د منډایر او سپینې شګې سیبو طبیعي ښکلا و هم د سیلانیانو پام ور اړولی او ډیر خلک میلو ته ورځي.
ستاسو له پیغامونو
جنور آغا د هلمند ولایت ما د پیغام دی چې موږ د افغانستان شتمن خلک تجاران خلک باید په دغه اختر کې د بیوزلو کورنۍ سره باید مرسته وکړي، د بیوزلو کورنۍ سره باید ناسته پاسته وکړي، ځکه چې دا هم موږ او تاسې د وطن وګړي دي، باید موږ او تاسې په ټول سره شي که شتمن وي که غیر شتمن وي، چې کوم ځپلې مسکینان کورونه وي هغو سره باید موږ او تاسې کومک وکړو.
سلامونه میومنی په دې نیمه جمع شبا یا ستا وخت به مو ښه چریږي. زه د کندهار پنځوالو سوالی څخه تاسو ته میسج پریږدم. دا زما واد لوړ چارواکو پرې ورسوي د افغانستان کې په کندهار کې مشکلات او زندگی خوست بيخي خراب ده، هر څه خراب دي، خلک ډېر بيوزلي سره مخامخ دي، دا چې غلاوي کیږي یا کوم جنگونه کیږي یا کوم مشکلات راځي د کورنۍ په مابین کې، دوی یو ورځ بنجي کې دوه ورځ راهيله دي. نو باید داسې ونیسي، باید کم سړی چې مولری هغه درې وخت په مابس کې بند پاتې سي، کله چې و میاش پنځسي دوه ورځې راېلې دي، هغه هر څه ییر دي. نو باید داسې ونیسي، مشکلات اوس بيخي په افغانستان کې ډېر سوي دي، د دربدري ډېر سوي دي، د بيخوا بيوزلي روانه ده، خلک د سخت اقتصاد سره مخامخ دي. دا چې اختر روان دي، تاسو باور وکړئ چې په کندهار کې خو چې زه کم څه وینم د نور اخترو په پرتله، د نور ژوندۍ په پرتله ګرسري کې زوای مختر روان دي. دا چې خیاطان څه پښتنه وکم، د دکاندارانو څه پښتنه وکم، په ټوله ورځ دوه ګراکه نور ته درېږي، بلکې په دې خاطر چې دا خلک پیسې نه لري، پیسې ټوله خلاصې سوي دي. دا خو ګراني ده، مخکې به 1500 کلدار یو کور ولدلې د بسته کور سرمایه و، اوس په 1500 کلدار په هم اصلاح به درته وایم چې یو کوټی سګریټ یا یو خلته نسوار نه پکیږي. نو دا بچیر یو خلک ځان په وسات چې سوري به مریضی پراپسې، سوري به یو کور مشکلات پراپسې.
السلام علیکم، د ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه او نیک هیلې وړاندې کوم. لکه څنګه چې افغانستان د وروسته پاتې هیوادونو په کتار کې دی او ورزاکي او د خوراکي توکو د کموالي سره مخامخ دی، نو اکثره کورنۍ جته مجبور دي چې خپل په کوچنیو ماشومانو باندې کار وکړي، ادونه کار وکړي چې هغه درونه کوچنیانو په سیوی او پریوه باندې بیا اغېز کوي. نو یو خو عامه پوهاوی ډېر کم دی، زموږ په ټولنه کې عامه پوهاوی نشته، که یې هم پر نشت حساب دی، عامه پوهاوی نشته او خلک ډېر ستړي دي. او
ستاسې پیغام ستاسې نظر.
زما بریاوې
که تاسو په خپل شخصي ټولنیز او یا ښوونیز ژوند کې یو وړه بریا هم لرئ او غواړئ له نورو سره تجربه شریکه کړئ، موږ ته خپل پیغام راولېږئ.
له پیغام ورسته موږ تاسو سره اړیکه نیسو. د بریا پر راز مو خبرې کوو او مرکمو په ازادي او اوریدونکو پروګرام کې خبرو.
د شمیرې ته لاند پیغام ثبت کړئ: 00420211415.
شمیره بیا تکرارو: 00420211415.